پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیر زیرا سره دی. د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه نن په کابل کې یو بحث روان دی چې د مالیې وزارت لخوا جوړ سوی دی. د چې دغه پانګونې به په کومو برخو کې وسي او څه جزئیات لري په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدله چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله ټلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي د وسلوالو طالبانو د ازم خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله دغو ته طالبانو ته د ازم خالد یوشت په نوم هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله وکړي چې په شینډن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. جلنی فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
عملیات عزم خالد 21 سبب کشته و زخمی شدن و دستکم 100 تن از طالبان مسلح شده.
دغه پوځي عملیات لکتر لگه ده سلو وسلوالو طالبانو ده وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب شوي. دو هموی ټانک، دو ارادي رنجر او څلور نور سره چ ډول موټرونه په کوماندوي او هوایی عملیاتو کې له منځه تللي دي. د هرات ولی ویان وایي دغه پوځي عملیاتو په شندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین کمزوري کړی او د هغوی د تصمیم نیونې او پلان جوړونې کزونه هم لمنځه وړل شوی دي. تر اوسه طالبانو په هرات کې د دوی وسلوالو ته د اوخت مرګ ژوبله په اړه تفسیر نه ده کړی. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکاڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګېدلي خو د مرګ ژوبله په اړه جزئیات نشته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو په سبب 2500 کورنۍ وتلې دي. د شولتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان دا کې ګوتې چيلي دی او دل پلي کې زما څاروي وشتلې دي زما کوري وجاړ کړې ده ما شومان می زخمین شوی دي بس وس مګ راغلی و دی غوا دا څاګي ډاک تم پانا راوړ د خپل خپلوانو کا
که څه هم پرون له یوې ډله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وشوه خو دوی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي څو دوی بیرته خپلو کلیو ته ستانه شي. تېره اونۍ د کونړ په څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامه کې په افغان رسنیو کې د ماشومانو ونډه ستایلې او ویلي دي چې په دې کار سره د ماشومانو حقونو او ستونزو ته ډیر پام اړول کېږي. یونیسف ویلي چې دا اداره په مختلفو برخو کې له هنر نه نیولې موسیقي او په نورو برخو کې د افغان ماشومانو د پراخې ونډې ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدله چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. له دې سره په دغه هیواد کې د نویو پارلماني انتخاباتو امکان ته زمینه برابره شوه. په پام کې و دغه ائتلاف د هغې له محافظه کار مسیحي ډیموکراتانو زرغون او تجارت پلو خپلواکو ډیموکراتانو تشکیل شي. د خپلواکو ډیموکراتانو د ګوند مشر کریسټین لیندنر نن وویل مذاکرې ځکه ناکامه شوه چې د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد جوړونه له ناکامۍ سره مخامخه شوه. د ویلي تر بد حکومت کولو حکومت بهتر دی. انګلا مرکل د ائتلاف لپاره له مذاکرو د خپلواکو ډیموکراتانو ګوند د وتلو پر پریکړې خپل خوښیني څرګنده کړې ده. مرکل ویلي چې په پام کې لري نن ناوخته د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر سره وګوري او له روان سیاسي وضعیت څخه خبر کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپل ټلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. دا وینا یې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د خپل ګوند د ګوند له مشرۍ څخه لرې کړ. د 93 کلن موګابي د ګوند رهبرانو پرون رسنیو ته ویلي وو چې ولسمشر به په خپله دې ټلویزیوني وینا کې ملت ته خپله استعفا اعلان کړي، خو موګابي چې په جمهوري ریاست کې له ځینو جنرالانو سره ولاړ او وینا یې کوله د خپل استعفا یادونه ونه کړه. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په لسګونو زره کسان د موګابي په مخالفت کې لارو او کوڅو ته راوتلې دي. د دغه هیواد پوځ د چهارشنبې په ورځ د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. پوځ ولسمشر په کور کې نظر بند کړی، د هغه ځینې متحدان نیولي یا یې هم توقیف کړي دي. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال ستانیتس دا څرګندونه د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. هغه وویل موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه. که څه هم د اسرائیل له صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پروي پرنه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه د یو مهم بحث کوربه دی. د دې بحث په اړه به واوري. پر همدې موضوع د یو اقتصاد پوه نظر هم اوریدلی سي. د نورو مطالبو ترڅنګ لکه څنګه چې خبر یاست، نن د ماشومانو نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړ کړي چې په کوچني عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند اړتیاو پوره کولو لپاره درې ماشومان راایستلي او سوال کوي. ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما درې ماشومان دي، دو جلکا دی یو لک ده. زما خپل مجبوری د پاره دلته راځم، مستی لپاره نه راځم.
نوره پورنه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته یې بلنه درکوم. سمجه خلاص د ریډیو ری دوستانو، د سر موضوع لکه مخکې چې ویل دا چې د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه یو مهم بحث کوربه دی. په دغه بحث کې چې د سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی، په لویو متوسطو او کوچنیو پروژو کې به د حکومت او خصوصي سکتور د ګډې پانګونې پر څرنګوالي خبرې وسی. دغه غونډې ته زموږ همکار محمد واصل ویصل ورغلی چې د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او جزئیات راکوي. واصل ویصل، ستړی مسې، د بس پاړه کرا ته وایس چې د پنګونې پاړه څه خبرې وسولې او بلاخره کومې نتیجې ته ورسېدل، کنه څه جزئیات دي؟
بل ډېر زیات تمام لومړی تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغانستان کې د عامه او خصوصي مشارکت لومړنی ډیالوګ په کابل کې پیل شو، یا پی 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 پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام. پدې کې د افغانستان مالیه وزارت، سوداګرۍ وزارت، د ښځو چارو وزارت، د شان نور وزارتونه د دې موینان راغلي وو. له دغه پروګرام کې دوی ونډه لري او په دې باندې به بحث او خبرې کوي چې دغه د پی 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 کومه پروژه چې دا څنګه په ښه توګه باندې پلی کړي. البته د دغې پروژې لپاره پالیسي هم جوړه شوې ده او یو ټیم هم ورته ټاکل شوی تر څو دغه پروګرام په ښه توګه باندې پلی شي په افغانستان کې. د دغه نننۍ ناستې یا ډیالوګ هدف سره چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر شي، پانګوال او سوداګر پانګونې ته وهڅول شي تر څو دوی پکې ونډه واخلي، او تر څنګ یې مدني ټولنې او خلک هم په هغه پروژو کې چې د خلکو پورې اړه لري، ټولګټې پروژې دي، د هغوی نظر هم په دې کې واخیستل شي تر څو دغه پروژې په ښه توګه باندې تطبیق شي او خلکو ته خیر شي، نه ډېره زیاته ورسېږي. له دې لارې وویل شول چې شاوخوا یو سل اویا پروژې په دغه پالیسۍ کې شامل دي چې دا به تر راتلونکو 15 کلونو پورې بشپړېږي. چې ډېره برخه یې د برېښنا او روغتیا په برخه کې ده. دوی ویلې په دې باندې به شاوخوا 900 میلیونه ډالره پانګونه کېږي چې یو شمېر خصوصي کمپنیو دې ته ډېره زیاته لیوالتیا ښودلې ده. او د زیاتره کمپنیو لیوالتیا دې ویلې چې دا به برېښنا په برخه کې ډېره ده چې د برېښنا لپاره د سولر او د بندونو جوړولو په برخه کې دوی پانګونه وکړي خصوصي کمپنۍ. حکومت ویلي چې دوی به اسانتیاوې برابروي خصوصي سکتور ته تر څو دوی پانګونه وکړي. هغه مهارتونه چې دوی لري په دغه دواړو برخو کې او یو شمېر نورو پروژو په برخه کې دوی په کار واچوي. خو یوه نیوکه د ښځو چارو وزارت مالي او اداري مرستیالې لرله چې نبیله مسلی وویل چې په دغه پالیسۍ کې ښځو ته توجه نه ده شوې او باید ورته پاملرنه وشي او حتی په دغه پالیسۍ کې باید بدلون راشي تر څو ښځې هم په دې برخه کې چې د ټولنې مهمه برخه جوړوي دوی هم پکې ونډه ولري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست سردار محمد مومن هم د دغه کار هرکلی وکړ. خو په دې برخه کې له حکومت څخه وغوښتل چې خصوصي پانګوالو ته او سوداګرو ته ښه زمینه برابره کړي په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې او تر څنګ هغه پانګونه چې دوی کوي دوی ته یو ښه تضمین هم باید موجود اوسي تر څو دوی دلته پانګونه وکړي او خصوصي سکتور ونډه ډېره شي.
بله مننه کوم غسل الویسال دوستان و موریدل چینن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډي همکاري یو غونډه یا یو بحث دا سوي دی چې په کښې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې سوي دي. دا چې دغه ډول ناستې یا دا ډول بحثونه څومره ګټور ثابتېدای سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحد د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په ګټو غږیږي.
دغه سناسته په اقتصادي لحاظ ډیر اغیزمن دي او ډیر مهم دي. کچیرته د تعهدونه چې کیږي په عملی باندې کار ور باندې وشي او واقعي عملی ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي. چې دا اوس د جهان په ډیرو هیوادونو کې دا تجربه شوي دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دي، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډیر اغیزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایت کوي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کیږي، که دا عملي نشي نو ستونزې به مخته راشي. فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوي دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه دغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنها چې دولت د اکثره د هیواد د توان ډېر لرې ده. خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نورو اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمې ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو مافاول، او دا شاید هم دولت کول شي. زما خبر ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کول شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کول شي چې دا مشکلات په ډیر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړې، ستونزې بیان کړې، اوس ستاسو په نظر باندې د حل لاره څه ده؟ دولت باید څه وکړي تر څو پانګوال هم تشویق شي او پانګونه هم په افغانستان کې زیاته شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګان خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دي چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي، تشویق کړي چې دا پانګونه چې کیږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو ښایي چې دا پانګه ټول له منځه وړي، او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولای شي دولت دې ته توجه وکړي او کله چې توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کیږي دا پانګوال چې پانګونه وکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوسم ورزوی وین نړیوال موضوع ته. د اسرائیل د کابینې یو غړی وایي چې دغه هیواد حکومت له سعودي عربستان او یو شمیر نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره پټې اړیکې ټینګه کړې دي. د اسرائیل د کابینې دغه غړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې پرون په قاهره کې د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د ایران د لمسونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی. لومړی به د اسرائیل د کابینې د غړي د څرګندونو د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي. ترون سب پروگرام تا شر خلاص که تاسو پا هم دی موضوع لکه تنگی چی ما مخ که ویل دی موضوع دا ترگندونو جزیات سدی.
بله دیر منان فریبا جانه دا اسرائیل دا کابینه و وزیر لکه تنگی چی تاسو ویل ویلی چی دا غا هیواد لسعودی عربستان و نورو هیوادونو سره دا ایران پا عرد خپلو گردو اندیشنو پا با پت تماسونو در لودل. البته دا لمرای زلده چی دا اسرائیل یو چارواک دا موضوع ترگندوی. دا اسرائیل دا انرژی وزیر یووال استنید دا خبر پرون یک شنبه د اسرائیل پوزی رادیو ته په مرکه کې وکړه خو د تماسونو د څرنګوالي جزئیات څرګند نکړل. ستنیز وویل موږ لګنو اسلامي او عربي هیوادونو سره تر یو حده پټې اړیکې لرو او هغوی عموما په دې کار د شرم احساس نه کوي. د په عین حال کې ویل چې مقابل لوری هیوادونه یې غواړي چې اړیکې پټې پاتې شي او د ده په وینا عموما په دې کې اسرائیل کومه ستونزه نه لري خو د مقابل لوري درناوی کوي ځکه نه افشا کوي او په دې اړه ډېر څه نه وایي.
بله څرنګه په دې اړه د سعودي عربستان یا د اسرائیل حکومت رسمن څه ویلي دي؟
د دې موضوع په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر له څه ویلو ډډه وکړه کله چې له هغه سره تماس ونیول شو هغوی څه ونه ویل. د سعودي عربستان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
بله او یو بل پوښتنه دا مطرح کېږي د اسرائیل د انرژي وزیر ادا تر څه حده ممکنه ده چې رښتیا وي؟
اسرائیل او سعودي عربستان دواړه ایران د منځني ختیځ د امنیت لپاره خطر ګڼي. اول باید دا موضوع په نظر کې ونیسو. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ په ورستیو کې زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د یمن او سوریې په خونړیو جګړو کې د یو بل د مخالف لورو ملاتړ کوي. د لبنان په سیاسي کړکیچ کې هم دواړه هیوادونه شکیل دي. خو له دې سره سره سعودي عربستان او اسرائیل له لسیزو راهیسې د عربو او اسرائیلو د شخړې پر سر اختلاف لري او له همدې کبله په خپل منځ ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د ریاض رسمي دریز دا چې له اسرائیل سره تر هغه اړیکې نشي پیلولای چې اسرائیل له هغه عربي خاورو ونوځي چې په 1918 میلادي کال کې د منځري ختیځ په جنگ کې نیولې دي.
بلې ډیر مننه کوم اسمت سران.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر فیسبوک سربیره کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وېپنه هم وګوري او واوري او مطلب مو ولولي په تمو د ازادي راډیو .com. اوس موضوع د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه چې ناجی صاحب چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت قانون او ګډې پنګونې په اړه د یوې ناستې له جوړېدو خبر ورکوي. د دغې خونی ویان سیام الدین بسرلینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د مالی وزارت لخوا د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ په لویو متوسطو او وړو پروژو کې د پنګونو په تړاو بحثونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي په یاد ناسته کې د غشان پنګوالو ته د اسانتیاو پر رمسته کېدو هم بحث کیږي او خصوصي سکتور غواړي چې په کرنې، زیربنا، انرژي او نورو سکتورونو کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د خصوصي او عامه مشارکت قانون سږ کال د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو او هڅه کیږي چې د دغه قانون په رڼا کې اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ملي عواید 9% زیاتوالی موندلی. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله 11.4 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي.
40.25 میلیارد افغانۍ تا امروز جمعآوري کردیم که 9% افزایش را نشان میده.
د مالی وزارت چارواکي وایي دغه عواید تر ډیره له ګمرکونو او دولتي دارو راټول شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 20 او 1 لیټر ډیزل هم په 20 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 600 افغانۍ.
له نجی سپهی مرنه کوم دوستانو. د نومبر 6 نیټه یعنی نن چې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو څخه کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لورې روان دی. یوسف خان زدران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به وورو.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بېوزلي، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي زورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزې ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لک ده. زه خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسه بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر خیګنه پوهیږي او لدې سره چراتلونکې ته اندیښمنه ده، مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومان پلاری پروانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایوازې فوزیانه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلون رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخدي، له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو وراخوا. د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځي ته دي. خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځي ته تګ راتګ نشي کولی یا خوانځي ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له ښوونځیو پاتې شي.
له دې ورهاخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې شپېته داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې ورهاخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا 1.2 میلیونه بیا ماشومان سوی یوازې په شاخه کارونو باندې بوختي لري د 3 میلیونه ډالنه. یعنی دا یو ټیټ امر، یو ټیټ رقم نه ده. دا باید نورې هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس ورکړو، تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو راهیسې چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی، د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
ځا کولو نه باید 2 کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته، چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی. بیا 15 کاله بعد یو دورهی بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی، چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي. خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است دمې حدود 1 ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالو ورځې په مناسبت یو 10 ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ، ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کیږي.
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دي ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د کابل چپ نرنی ورځپاڼو تر ډیره په مالیزیا کې د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ لوبو کې د افغان لوبډلې په اړه تبصرې کړې دي چې اکرام الله اکرام یې هغه ټکی راوړوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې په مالیزیا کې د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې د افغان 19 کلنو لوبډلې د اتلولۍ په اړه لیکلې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه د خپل لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیا جام د یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې 13 ورځ پاکستان مات کړ او اتلولي په خپل نوم کړه. په مطلب کې راغلي چې افغان لوبډلې په لوی توپیر له پاکستانه دغه لوبه وګټله. هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د کرکټ کارپوهان دې سترې بریا حیران کړي دي. په مطلب کې د دغو کارپوهانو په حواله راغلی افغان 19 کلنو کرکټ لوبغاړو پاکستان ته په تاریخي ماتې ورکولو سره یو نوی پړاو رامنځته او د کرکټ نړۍ ته د نوي نسل اتلان وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د آسیا جام پایلوبې ته وتل هم تاریخي بری بلل شوی دی. سرمقاله لیکونکي د افغانستان په ملي مشرانو او پانګوالو غږ کړی چې هیواد ته د دغو اتلانو په راستنېدنې سره دوی وستایي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه د خپل لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼ شمېر هیوادوالو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې اتلولي او تاریخي بریا ګڼلې او افغانستان ته یې مبارکي ورکړې ده. ویسا په خپل دغه مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وتلي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټویټر پاڼې ته هم سر ورخاره کړی او لیکلي چې نوموړي د مبارکۍ ترڅنګ د ځوانو لوبغاړو په تړاو لیکلي دوی به د کرکټ د هنر له اسانتیاو بې برخې وي خو دا تلولۍ ګټلو په مخ کې کوم خنډ ته نه ګوري. ویسا د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون کوونکو نورو هیوادونو په اړه لیکلي چې په دغه لوبو کې پاکستان، هند، سریلنکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او کوربه مالیزیا ګډون کړی و خو د اتلولۍ کپ ترې افغانستان راوړو.
او په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې شوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي. د خبره د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه وسلوالو طالبانو ته د ازمه خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګژوبله اوښته چې په چیندن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ پرون 44 راکټونه لګیدلي خو د مرګژوبلې په اړه جزئیات نشته. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا ډېره مهمه ده چې د ماشومانو غږ واورېدل شي ځکه دوی د افغان ځوان ټولنې یوه لویه برخه دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېده چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. او د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي.
مننه کوم نوریاس نری. دوستانو سم د خبرونه د پای په برخه کې دوهمه برخه کې د زهر او کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړ کیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت درشپته او د تریاکو کچه واتیا سلنه ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 2 کیلوګرام نشه یي مواد د کاچاک په تور 15 کسان نیولې. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشه یي مواد سره د مبارزې پولیسو 2 کیلوګرام نشه یي مواد چې 4.95 کیلوګرام خاشخاش، 230 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولې. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له دوه کلاشنکوپونو سره هم نیولې. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشه یي مواد د کاچاک مخه نیولې ده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاچاکونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاک کړي چې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای کولو پر مهال امنیتي کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا مرکز چوڑی سیمه کې تلور سو کیلوګرام اختر دوی وختل د خروار او سرخل سوالی دلاری غزنی ولایت انتقال کی په اونیول
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلوګرامه چارج چې پر اوښانو بار وو په دې سیمه کې نیولیول او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلا په تور نیولی دي. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یې یو تن هم نیولی دی. په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکوونکو له یو دوکان څخه 15 کیلوګرامه تریاک او یو شپېته نشه یي ګولۍ هم نیولې دي.
د کندوز د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشه یي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تورې څلور کسان هم نیولې دي.
تیرونی هم د کندوز پولیسو په لسکونو کیلوګرام نشه یي مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3% او د محصولاتو یعنی تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خبرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورنۍ لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت تر څنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. دا راپور ښیي چې 90% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان دیار ولایتونه د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سا کال سروي خي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر لسو تر ټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروي د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروي کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې د مخدره موادو ستونزه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمنځوړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډیره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورنی او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډیره کړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې له هیواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نور هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug.
دی برخې ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپلو ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کیږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو للارې ډیری ترلاسه شوي پیسې افغانستان ته نه، بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2303 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشئی موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پر دې سو چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی موین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې له دومره ډیرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډیروالی راغلی دی؟
حکومتونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزدارې مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کېږي. او دویمه سره دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر مشکلې چې کامیاب شي. او دوه مسله دا ده چې په دې لاس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیان یا پالیسیان یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدهي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلی وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم دغه ثابته شوه چې په یوازې توګه د مواد مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر ده. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت، ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو د دې لپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلې دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې چې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځه یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشي موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان لمخې د حج او اوقاف وزارت مسولیت لري چې د نشي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی یې وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دی.
د جمعتونو او تکی خانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جمعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلي چې د جمعې د لمانځه لپاره بیلابیلو جمعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتنا و اوسیدون کې زه اکثر د جمعې منځ د پاره د سید المرسلین جماعت ته زما په دی یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبر وانه وردا چې مواد مخدر افیون تاریاک شیشه نور شنو د حرام دی د دی نواقص دغه دی.
من محمد خالد ده زه سید د خپل کری جماعت تللی ما د دمر وخت کې سمو امنس کړی د نشي تو کو پکړه امامان اس نه دی ویلوم نه مولود لیدي په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت هم.
زه نجیب الله يم د وردګو د جامع جماعت. زبنګ مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثره وخت سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرې وکړي.
اوس پښتنه دا ده چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپلو رسمي جماعتونو ملا امامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبې موضوع ورکوي. آیا ملا امامانو په دې برخه کې خپل دینی مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتي محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره یوازې یو موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره مواد ورزوي دا غي ورزنه لکه وړاندې دی یو خطبه را لیږي. د افغانستان او د مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو دا خطبه ډیره کمه ده. د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیګل او یو ځلې په نشي مواد باندې خبره کول نو د موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي.
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملا امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه به خبري خي.
تقریبا 9 لس کاله کې زه د منطقه کې امامت کوم. په دې 9 کاله کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجمشي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو. د مواد مخدره په حق له خبرې کېدې جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا لوس پر د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نظر راغلی چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ارایه کو چې دغه نقصانات لري.
د حج او اوقاف وزارت مسولیت درلود چې د جمعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړی وای، خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی، خو په دې کتاب کې له 40 موضوعاتو څخه یوازې یو موضوع نشي موادو ته ځانګړی شوی ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه یو لیکنه هم نه ده خپره شوې، خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې دوه لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځانګړې ویبپاڼ هم لري چې په 1995 کال کې یوازې ولیکنه خپره کړې او په روان لمریز کال کې د ملي یووالي ونې پاړه د څلورو ناستو راپورونه او یوه وړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټولول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج او اوقاف مشخص دند دی. موږ توقع دی چې کم لکم په میاشت کې د یو جمعه خو ځکه دا موضوع ډیره غټه ده، بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبرې وشي. دغه متروس پور نه دلیدلې کتاب متروس نه دلیدلې خاص کتاب چاپ شوی نو دغه لحاظ وایم چې هغه موږ زموږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق دغه تګلارې مطابق څومره چې ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څېړو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې، خو هغه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسولیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز
مخ په کال کې دوه درې ځله خطبه ترتیب وو او ملا امامانو ته لیږو. علما نه یوازې د جمعې په لمنځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسولیت ادا کړی دی. مخ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو، ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسولیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دیني عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې عالمان په ګډه د جماعتونو او نورو دینی مرکزونو له لارې د نشئی موادو د کښت، استعمال، تولید او قاچاق پر خلاف یو پیاوړی غږ پورته کړي، نو ډیر ژر به له افغانستان څخه د نشئی موادو لمنه ورټوله شي. خو تر دې مهاله دا غږ ډیر کمزوری اوریدل کیږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدي کړی دی. دی تر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده، دا به په خپله د پرویز له خولې واورو.
نوم پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترور ځای مو هغه شیشه وال، هغې سره مو شیشه شروع کړول، بیا یو بل تر ځای مغیره باندې سګرټ کې پوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته را روږ دي شو. یو څو ورځې مو ور څنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله والا راوړو. اسکه لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي چې د خلکو خیله خنده او د جامع خیله خنده پودلې مو چې اوسکل دې سره بیا چې منسکل وجود به مې درد کوو ورپسې په یو جدی باندې پوهېږم. بس هغه نه راکوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره واوړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکره لاړ شم، اوس پورې ناسته ده راته. په دې د متحده ایالات کې ما ته وویل چې نشه نه خوشې کېده، به بل چا سره واده کړم. وای خدای به مې بیا وطن ته راولي نګاره، یا کل د به سبا راځما، یا په بلتانه کې د سوځېږم بې انګاره، لور راځما او بیا راځما. شپاړس کاله ما چرس ویل چې له کومې ورځې نه دې مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع را باندې خبره وه چې معتاد دی. چا د سړي په نظر نه کتل موږ ته. تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو پسې راوړېدلی وم. په چا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایي به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکې نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ کې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه. څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کاز اکثر وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خانه به مصری وانی کول، هلته به مصری ساتو. د ورځې به چې شو سار کې به مې نشو کړه، ځان موج اوده به شو، مازدیګر به راجیک شو. یوه ورځ کور کې وم، په دې ورځ نه مواد را سره نه پیسې وې. بس کور کې مې چای ته چی ونه ویل، همداسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم. دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړ، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېدو. کور یې د هلکانو وویل تا ته پیسې واخیستې. یوه ورځ داسې روان وم، خار کې پیسې را سره نه وې. یو ځای کې مې یو جوړ بوټان پټ کړ، ونیولم. بس وارو گزارے ہو کر باندې درې واره ولم ابل اور تکړه ودا پوري د موته د خوشي کسي کې جمع وسته وړي. ما ته افسوس شاند و درې دو ما له چیر سوې خوشي د موته د پوري نوم در پوري رې ډېر بخ تا سوره د مخ کې کور کړه سره جنگ کومون مې جامع را تورته ولې ته وې چې کوم خو دې لړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، رو رو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره مو یو پزړه پوري ډرامه چمتو کړی ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدورۍ لپاره یو ګوندی هیبات تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي. خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بی زای مصرف او میلو ته سه ضرورت ده هغه مزدوری بس ده نور پس مگرزه
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړی خیال کړای ده
نار باب صاحب مطلب می دا نو ما غختل پوشم چې ته په یو میاش کې خامخه کارګرانو ته وسونه ور حلال وې کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې دا خو پردی خلک دی مونږ ول خپل پیسې په دې نه قو لګو
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو
څه شه د دوی میلمانه یو زه خو هیڅ پوه نشوم ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم اوس دې خپلې مزې کوه هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې
رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غلمغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم دا دی کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زموږ نماینده دی بلال اکا ورشه
بلال راځه راشه دلته کینه خاڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې
ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډیر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته ارباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زم قربان دی شم توبه مونگنی توبه بیا دازی کار نکو تر خپون پورم تیریو بس یوازی دودی او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
ما
سمه دا ورځي کار مو شروع کړي
نه نه لاړو مار
باب ورځي ورځي
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم خدای مو مل شه
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00000 دواو څلور درې شپږیو او یا هم 00 څلور سو شل دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه